سلامونه او خیر چاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. په دې اوساته خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. لمړی لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د $22 million په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 750 مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دته د فرانسوي سارې لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورۍ قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر پر سر جایزه اعلان کړي. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
داعش مشر نصر د سیمه ییز مشر څخه کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مدد خپله کافي هم ده.
دا موضوع په یو لنډ تحلیل کې هم څېړو. د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره نوی ډیپلومات معرفي کړی. حنیف اتمر دا کار کولای شي.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
نور راپورونه هم لرو. په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې ذکرای دی رحم دې کون نه کتاب دا ورسن کتاب مې کې ذکرې سپورم کې ذکرې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلی کې مخه به ونیسي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. امریکایي چارواکو همداراز هغو کسانو ته د جایزې د ورکولو ژمنه هم کړې ده چې په اګوست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یوه انتحاري حمله یې کړې وه. او وایي چې د دې انتحاري حملې د عملانو د موندلو په برخه کې هر څوک همکاري وکړي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به جایزه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی، د $10 million د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست، د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې وي. په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو او نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوچلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناءالله غفاري د نیولو لپاره د امریکا لخوا د اعلان شوې جایزې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طالبانو سره چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د القاعده شبکې پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې ده چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. دا خبره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی دی کړې ده. جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
دغه کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریز چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلی چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنۍ 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د ترورزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28 پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د 2020 کال له پایله په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي.
د دې وزارت د شمیرنو له مخې د فبروري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه نږدې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي چې له دې شمیر څخه 28 کسان مړه شوي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې نږدې 6 تنه کورونا وبانیولي چې له دې ډلې 8 کسان مړه شوي دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 13 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوی 6 شپې حساب کړي چې له دې 8 تنه مړه شوي دي. د دې وزارت وایي جاوید حاجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو او لاملې د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې له قولې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو له نیمایي زیات یې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د 8 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8309 اتیا پیخي ثبت شوي چې له دې شمیرې 9 تنه مړه شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندېښمنونکي بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3 د فبروري تر 8 په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,332 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پیچکاري کړې دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا وروستی حل. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه کړې. د بیان له مخې د هرات والي په دې لیدنه کې د ترکیې له سفیر نه غوښتي دي چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړې ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومند نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د مرستې هرکلای وکړ.
افغانستان ته د 2.5 میلیون ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی ترڅنګ په دې برخه کې د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. هر هغه اصول اقدام چې هیواد ته د اثارو دراتګ او د ټولنې لاړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي د افغانستان بانک ستاینه کوي. په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فائق وایي د مخکینی حکومت ځینو چارواکو یې د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا توطیې له هغه مهاله د ده پر ضد پیل شوي دي چې په فساد د ککړو مخکینیو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې له هغه غوښتي دي چې محمد ولی نعیمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست د دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوقو غوښتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې د اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړ او خائنو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوی څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړی چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو د ښاغلي فایق پر ځای محمد ولی نایمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سول شوي لیک کې د ښاغلي اتمر له قوله لیکل شوي د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمي روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژانده. خو اوس چې ښاغلی نایمي جوړ شوی غوښتنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فایق د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له ښاغلي اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
د طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی. خو ملګرو ملتونو ونه مانه او پخوانی استازي غلام محمد اسحاق زی ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته ښاغلی اسحاق زی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فایق غوره شو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې د نارت ستریم دوه په نوم یادیږي دا په بنده کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره له کتنې وروسته په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې. له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یووالي هم ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې دوهمې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین، روسیه او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت ستریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغې یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغې پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي، په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه نلیکې په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي؟ جرمني د ګازو په دغه نلیکه چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازې ورکولو چاره لږ تر لږه د روان 2022 کال تر لومړۍ نیمایي پورې درولې خو له دې ډډه کړې چې دغه پروژه په بشپړه توګه لغوه کړي.
د دې خبرې ټولګې مطالب همدومره و. شیبه وروسته اجمل انت څو نور راپورونه هم تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې
په جوزجان ولایت کې د یووالي په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال یادي سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د جوزجان د اقچې ښار د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو په پای کې نوید خورشید لوبډلې وکړې شول بي لوکومېماتې د فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټي او دا شان میهن لوبډلې هم په یاد جام کې دویم ځای خپل کړ. محمد صبور د میهن لوبډلې لوبغاړي د دغه جام تر ټولو ښه ګول وهونکی او د نوین خورشید لوبغاړي محمد اسحاق هم د ښه ګول ساتونکي په توګه معرفي شول. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ د فوټبال د حزبي جام سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي د فوټبال یادي سیالۍ یوه میاشت د مخه د اوو لوبډلو ترمنځ په اوبې ولسوالۍ کې پیل شوې وي او نن د اتفاق جوانان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د فوټبال د یادو لوبو په حزبي سیالیو کې اتفاق جوانان او اتحاد جوانان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې د اتفاق جوانان لوبډلې وکړې شول دوه د یو په وړاندې اتحاد جوانان ته ماتې ورکړي. د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبي وده بلل شوې او امریکایي اسکیټ لوبغاړي د بیجنګ د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. د بیجنګ د 2022 ژمنیو اولمپیک سیالیو په 15مه ورځ امریکایي اسکیټ کوونکی ناتان چین وکړی شول. د نارینه په برخه کې د نمایشي اسکیټ په ترسره کولو سره 113.9 نمرې وګټي. ناتان چین د نوي ریکارډ په جوړولو سره وکړی شول. د خپل جاپاني سیال یوزورو هانیو د 2020 ریکارډ چې 113.28 نمرې وي مات کړي. یادونه وړ ده چې د بیجنګ د 2022 ژمنی اولمپیک سیالیو په دوام تر اوسه سویډنی ورزشکارانو تر ټولو ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. د شخکاری چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیرو پلور ښه شوی دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په انلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپلې سوداګریزې څانګې زیاتې کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړی شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په انلاین ډول د توکو پلورې تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخه نیولې ده.
په افغانستان کې د انلاین پیر او پلور یو شرکت مسؤلان وایي وروستیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د انلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سایی وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په انلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره د رستورانتونو، د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو، د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکاري د انلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، تاکسی ته اړتیا لري او یا پارسل لري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول خزې د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دی بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سهولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل ضرورت شیان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې ډېر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما هغه کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریځ وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم. سړی داشته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت خویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول هموطنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدیل شي.
خغلی زهیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیک سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکېږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشته حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پورې د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن هم له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی دعوه کوي چې د خونکو او پوهنې مدیریت کارکونکي ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او همالته معاشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دی، ځکه مکتب مې پرېخوست. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي وایي، دلته له شپږم پورته ښوونځیو ته اوسني ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډېر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې اوسني ښوونکي مسلکي نه دي او له شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلی اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل،
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړې پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل،
اکران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوه خدمت نه ده شوی. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغو کې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. هغو هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت یې غواړي، څنګه یې ولس یې غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او دغسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې پکې ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر یې قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، او اسدالله می نوم دی. دغه زموږ په ولسوالۍ کې د زموږ مکتبونه سکوت شوله، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړه سوی. څلور میاشتې، 15 میاشتې بې معاشه دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل سو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله من یو دا مسؤولین زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارتونه ورکوي د سړی پر سر باندې یو کارت ورکوي خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مسجدو پر سر باندې دوه درې مساکینو ته دا پنځه کارت درکوو بس تاسې خپل بس کې کاغه پنځوس کورې کاغه شل کورې کاغه دېرش کورې وایي اضافه استقاق نه لرو نو دغه ته دې یو څه توجه وکړي. او بله اخري خبره مې دا ده چې په دغه حکومت کې ولس ته د ګډون حق نه دی ورکړه سوی. دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غني د حکومت د خلکو څخه جوړ سوی دی او جوړېږي به که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته.
دا کندوز ولایت دا شاشید ولسوالی خبرې کوم. دا چکنونو غوړې سکیږي دا چکنونو دا د یو د طالبان مشران څنګه ایله ده چې دا ګر دا کومدانان دا چکنونو دا باسې مور سره یې سي چکنې را ایستلې دي. دا ورور دې اصلاح کې یې سمور څنګه شي نه راځي دې درې وړو چکن سوې دې دې او باسې دی او خپل ځل چکنان راځي یو خوړو غریب نه نشي ورور دا غدي طالبانو سره ځان ما پیغام ورسېږي کدي دا کومدانان خو بیا غریب کیسه کې نه دی. والسلام.
اوس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ. څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق تاسو ته کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که یې قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي د دوه دیرش میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وایي د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالېدو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د حل په موخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کور ته نه وړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خو آیا پوهیږئ چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
پوستو چې زموږ جامعه داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره دا خونه ده. جلۍ ته انتخاب ورکړي، جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
دا افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې نګور کور ته نوي راوړي، نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي، دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري، ورته غوږ شئ.
هول باید زوی ته واده وکړو چې نګور خپل راوړو کور ته، دا کور کارمرونه بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چاو کو باید په نګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل واده وکړو. مثلا مور یې نشي کولی، مونږ نشو کولی، باید نګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ورکړو. مثلا
د فراه اوسیدونکي نرګس چې پنځه لونه واده کړي، وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي، لوري ورکړې ده. دې ته نه دي کتلي چې لومړی باید انګور را واده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلي چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي، یا په کور پاتې کېږي، یا هم داسې چا ته ورودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده، یا بچه یک مشکل داره، یا عصب روانی داره، او رو چکار مینه ای دختر بیچاره که سند ازی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه. برای چی که بچه ما زن نگرفته، دختر من با چو نکنه، یه خون نشد.
زوی موتا دی، روانی یا کما بله سند لری، بیانو چکوی؟ جلی چې شل کلنه ده، هغه پریږدي چې زما نازدانه زوی اول واده وکړي، بیا لور ورکوو. خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي. هر وخت چې ښه مرکه راشي، خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایبارۍ نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي. زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
بره پیدا کنم، ما بشینو بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک کارس بخو میارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیات کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو. د لور واده بیا آسانه دی، حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلۍ خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسې خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینۍ واده کوي؟ انجینۍ بیا پاتې کېږي، داسې زړه کېږي، یا مسړی ښځې لري، دا دوام ښځې کوي. داسې خبر ده، بیخي رواني هم تکلیف لري، بیا اعصاب هم ضعیف کېږي، د بهر نه دننه که پاتې کېږي، هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه ورو ښځې راځي نه، ناوې راولي، هغه ناوې ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خامنده نسته، دا خلک دغه سی کلی. بیا هغه جلکه متختیده، خراب چلند کوي، داسی زور باندې خبری کوي که تا پاتیشی وی وکور که تاسی خواهن نملاویدی، داسی داسی خبر ده. نه، دا زور باندې کوي، دا خپل مور و پلار و هغه ده مجبوری کوي، گناه ده پلار و مور دی که نور کوي با وقت باندې، نه هر سوک راضی نور کوي. خپل زوی واده کوي، بیا خپل جلکه داسی پاتی که گی وی زوی خپل زوی تا اول واده کوم، بیا تا جنکه دا بعدن واده که باز داسی داسی بیا زلکی گی سره سر سپین که گی.
کومه انجونه چه دی کورانه دی بغوری لوجه، یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي، له واده څخه پاتې کېږي، له رواني اړخه هم سختې تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کېږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کېږي، غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونه خپل لورګان کلچوک چریبار راځي نیور کوي په حقیقت کې دوی د نوی نسل درامسته کیدلو خند ګرځیدلی دي. دویم مک متاسفانه سنتي ټولنه واستو کله چې یو څوک قانوني سنه پوره شي او واده ونه کی د ټولنې خلکو د زرابین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي، او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګان کله چې ریبار راځي نیور کوي په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګان ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانو براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې وي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د ناامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړی.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. دا مشکلات خو ډیر ده، اول دا چې نجلۍ هم خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس په جسمان جامع داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغې ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، او دا چې په باندې سرنګ خبره اوري او په کور کې سرنګ خبرې خوري اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده
هر څه لیکي
جلی ته انتخاب ورکي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښی ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغه سې پاتې شوي.
او داسې واقعې زه خپل لیدلې یم زموږ په خپلوان کې. داسې جلیان ده هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده، د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځې لري، دویم ښځې ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي، هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلي چې سره لیدي چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول پام اصلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکي، د زموږ جامع خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولۍ نه بندېږي. هر څه وایي دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا جلی ولې تر اوسه واده شوی نه ده، خامخا پیغور ورکي او تهمت هم ورکي دا جلی کوم بل چا سره مینه لري، بل چا خوښ ده. د دې لپاره داسې خدای نه وایي چې دا جلی خو حق ورکړی نه ده، پلار د دې مور د دې ورور داسې ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته ماما سې پاتې کیږي او زری کیږي.
تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوی نه ده. زه مې خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زه هم پیغله یم.
همدا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څه ورته وایي؟
مور پلار مې اوس خو همدا وایي د ما لور زوی غوندې مې ده، د زمونږ کار کې او زمونږ خرج مصرف د راوړي، د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکوم، ځکه چې د جلی مې ورکوم زمونږ په کور کې څوک نشته چې زمونږ خرج مصرف راوړي. د دې لپاره هم ازو ورکیا او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده. چې دې تاسو خلاص بشي او د جلې باید د خپل خوخ نه یو څوک انتخاب وکړي و ده بشي.
د څه باندې وای چې اول انګور راوړم بیا دا و ده
خامه خوي زه خپل مور پلار مې پیژنم خامه خوي
سوې
وای چې اول انګور راوړم بیا چلې.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي، ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00422 14 41 601. تربیا پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کوو. په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کې هلي د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کې شغل او کار ځان ته غوري کې او نور څه دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت بچه
ها. افغان صاحب، پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه از این وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببس نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی او هغه نظامونه چې عدالت ولری پینه مچې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسئله باید مقابل کې ودرېږي او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباع و حقوق، د وګړو حقوق، د اقوام و د سیمو د ولایاتو نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړي ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دي بین المللي د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې. او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که منگ اسلام پا واقع شکل بنی او اغا حقوق چی اسلام ور کردی منگ تا اغا پلیشی انشاءالله دا سنزی بنی، چون منگ دیر سنزی چی لگلیل دی اغام دا تابیز او دا عصابیت لکبل دلی دی او اغا دیره مشکلی هم آمده دا چی منگونه توانی دلو ملی نظام را من سکو او یو ملی طولنه شو یو ملات شو، نو خدای دیو که چی نړیوال قوانین او ملی قوانین او الهی قوانین ټول کما حقوقو پلی شي او موږ یوه روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. زموږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، ده حریم ده خلق و محفوظ ده، حق به تعلیم لری، حق به ژوند لری، حق به استوګنځي د انتخاب لری، حق به کار لری، حق به تحصیل لری، ده حقوق دی او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده که د اساسي قانون پرتله کو موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي، هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش په هکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو دا معنی چې یا پکې تبعیض ده یا پکې یو بل ستونزه ده یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کېږي نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی هر تابع باید د خپلو د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوقو نه د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا تا برید پر وکه که آقا مرد شو تا پی که مجرم نیه، دا مانا چه تا مرگ سرحد پوریم باید بیعدالتی پا مقابل که سرده بود ریگی دا مختلف لارو چارونا، دا قانونی و اصولی لارو چارونا او دا خپل غاگ باید پورته که تر غو چه عدالت پا طولنه که تامین شد.
افغان سب اسلامی قوانینو که سنگه آیا دا ملت دا حق پا تراو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، عربسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې عقله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي، چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم، داسې احساس ونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي چې زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. در حال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او غوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کی او د قومونو ورونو خپل خپلوانو ترمن باید ایت نو تابیز دغه نکي عملی نکي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ټولنه کې د ملت حق ناقص نشي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو عطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کی او د دې باید پالوي وکي، دا باید تطبیق کی، عملی کی، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و دې دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
دشمن را غی دخیالی گر